یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړم په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت دی چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست د لارې د حل لار ولټول شي. نور مسایل هم لرو. دوهمه نیمایمو د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې ده، به هم را سره اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوراندې کوي.
زلمی خلیزاد وایي د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی، نه د وتلو د موافقې. د افغان کرکټ ملي لوبډلې کپتان د افغان لوبغاړو د شخړې په اړه راپورونه ردوي، او ملګرو ملتونو په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې ادلب سیمه ډېر ژر باثباته کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره پر خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي له طالبانو سره د یو بل پړاو خبرو لپاره چمتو کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکلي چې د سولې په جامع تړون کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې چې سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چوکاټ دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغه ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیزات او طالبانو وم پړاورې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې وایاند سهیل شاهین هم پرون شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي، او د په خبره لدی چې په راتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو خبر مختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې مخکې شپږ ځله د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړې دي. د دوی مخکېنۍ خبرې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترهګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکزې بلل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. ګلبدین نایب پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خبريالان دې په دې اړه امنیتي کسانو او د ټیم له مدیر وپوښتي، او که چېرته له ده دا پوښتنې کیږي نو کانفرنس به پرېږدي.
دی وایي زه په دې اړه هېڅ نه یم خبر، دا نه د ټیم او نه هم زما لپاره کومه غټه خبر. زه آن نه یم خبر چې څه شوي. موږ مدیر لرو، امنیتي کس لرو، تاسو ورشئ له هغوی وپوښتئ. موږ په څه نه یو خبر. زه ځم که چېرته څوک دا ډول پوښتنې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکلي د ځینو راپورونو په اساس پرون د انګلستان په وړاندې تر ماتې وروسته له افغان لوبغاړو کوم امکس په یو رستورانت کې ویډیو اخیستي او دوی وروسته سره شخړه کړې ده. د خبر له مخې د مانچستر پولیسو ویلي چې دوی رستورانت ته ورغلل، څوک یې نه دي نیولي خو څېړنې یې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د انګلستان لخوا د 398 منډو هدف پوره نه شو کړای او لوبه یې د 150 منډو په توپیر وبایلله. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د دې لوبه د لیدلو لپاره پرون افغان ولس اشرف غنی هم د انګلستان مانچستر ښار ته تللی و. د افغان ټیم راتلونکې لوبه به د شنبه په ورځ له هند سره وي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. هغه دا خبرې پرون خبریالانو ته کړې دي. ګوترش ویلي چې ادلیب له بشري ناورین کړیږي او دی هلته د جنگ له شدت او له دې چې ورځ تر بلې یې عاملین زیاتیږي اندېښمن دی. روسیه چې د سوریه په اته کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم تر شا ولاړه ده، او اخوا ترکیه چې له مخالفینو ملاتړ کوي پروسه کال په ادلیب کې د جګړې د بندولو لپاره یو تړون وکړ خو دغه تړون کار ونه کړ. د سوریې رژیم په ادلب کې چې د مخالفینو وروستي سنگرونه دي عملیاتونه روان کړي او له امله یې لکونه ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لاوکوک پرون د امنیت شورا ته ویلي لیکله چې د اپریل له 1 د سوریې رژیم په ادلب کې عملیات پیل کړي، شاوخوا 3,30,000 کسان اړ شوي څو کورونه پرېږدي. هغه ویلي په همدې موده کې څه باندې 230 کسان هم وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبنزیا ویلي چې له ترکیې سره د دوی تړون بشپړ عملي شوی او دوی په خبره د توریزم پر ضد مبارزه لا تشویقوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2020 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. هغه کمپاین پیل کې ډیموکراتان د هیواد په ورانولو تورن کړل. ترامپ همدارنګه د په خبره په جعلي خبري رسنیو هم گزار وکړ. د امریکا ولسمشر پرون فلوریدا ایالت ته تللی و او په اورلاندو کې خپلو پلویانو ته وویل چې په ډیموکرات ګوند کې مخالفین او سیالان د ده په خبره نیت لري څو هیواد له منځه یوسي او داسې به هیڅکله ونه شي.
د وای هیڅ کومه خبره نه ده. هغوی چې هر لفظ کاروي په 2020 کال کې هر کوم ډیموکرات ترایا ټولنیزې توندلارۍ او د امریکایي هیلو ورانۍ ترایا ده.
فلوریدا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاین کې یو مهم ایالت بلل کیږي. له جمهوري غوښتونکي ګونده د ولسمشر ډونالد ترامپ نوماندي ډېره ممکنه ده، خو د ډیموکرات ګونده د هغه سیال لا معلوم نه دی. شاوخوا شل تنو د په ډیموکرات ګوند کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره زړه ښه کړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن د ډیموکرات ګوند دننه د نورو کاندیدانو په نسبت مخکې دی.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست لاره د حل لار ولټول شي. د شان اوري چې د کندهار د خوځو چارو ریاست وایي د مپوهوي لاره غواړي په کندهار کې په کم عمر د جنو د ورکړې مخه ونیسي. په یو بل راپور کې به اوري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون له اندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 19 د جنگ په جریان کې د سیتیری د منی اورز د پدیړه هم ریپورت لرو. اقتصادي خبرونه به هم را سره اوري. د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کړي ده که وخت لري د به هم را سره واوري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان خبرونه لرو او یادونه دا کو درنو دوستانو چې د 2019 کال د ورکاپ د سیالي ورسته اپډیټ به هم درکو که وخت را سره ول مصرفات شي. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست لاره د حل لار ولټول شي. طالبان د خبرو اترو میز سره شو جګړې ته د پایتکه کې خودل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی د سرګندونه د خبرګولي پاتې وشتمه ګرځي چې د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره د زنګړې مرکې په حال کې کړی دی. لسیمی اصل زازی د دې مرکې له جزئیاتو راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د ته شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ناټو ملکی سفیر نیکولاس کی د خبرګولي پاتې وشتمه په ګردیز کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
چې موږ جګړې ته د پای ټکی کړو. طالبان د خبرو اترو میز ته راشي، خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې بل ستونزې حل کړي.
ښاغلی کی وایي په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري. دی وایي
مرحله د مذاکرات تیر شوې، دا ډېر زیات امیدوار کوونکي دي. او زه امیدوارم چې دا څه باندې کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات روان وي او دا به ضرور پایله هم ولري
that progress will be made
خغلی کی د دې پښتنې په جواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوې خو د سولې خبرې او لا بل په لوه د ولس مشرزو ټاکنو د تر سره کولو لپاره هلي ځلې روان دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني وویل
and I was visiting Pakistan about 2 weeks ago and was very
دغه مخکې زه پاکستان ته سفر درلودو او پاکستان ته تللم اول ته مې ولیدل چې د خلکو د هغوی د سیاسونو علاقمندي د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډېره وه مهمه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریت لرونکي د یو مشترک لیدلوري د افغانستان د سولې په اړه چې هغوی کولی شي دغه لیدلوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
لپاره
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د خاغلی کی په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې
د جون 19 یعنی نن ورځ د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې له ورځې سره سم ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له اندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي افغان امنیتي مسؤلین وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته ژمن دي په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 موارد مستند کړي او دا هم وایي چې ډېرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړ څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي
کروی موسوم با دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که
داوی د اسلامی دولت دل یا داعش چی هر سیمه تر ولکه لاندې راوسته په لومړي سر کې د ښځو په زورولو لاس پورې کړ په شمال کې مو لیوی سوار لسکلن انجلې سره مرکه وکړه وی ویل د داعش لخوا پر جنسي تیری شو د افغانستان په ختیځ کې وی ښځې وویل سلور زل په د داعش د غړو لخوا جنسي تیری شو دی
چې 4 بار مورید تجاوزی
خزی او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي مرمن سلطانی دا هم وبل د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي
متاسفانه تعداد
قضایای دانم دیوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې سیمایز او پولیسو لخوا تر سره شوی سیمایز زوروا کې د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي هم
خپل مورید ازور وضعیت جنسی قرار میتن
بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنوي چارو د وزارت نظر ولرو خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه جواب و نه وایه امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي زورونې د منې قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وای د ملی اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسی تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملی اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملی قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسی پر چوکاټ اردو ملی
د وویل د ملی اردو په چوکاټ کې د جنسی تیری موضوعات هیڅ نشته. مونږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعتوي. له بلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعت کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسوس سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منې کړي دي، موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وشي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بېوزلي، بېسوادي او له بشري حقونو بې د جنگ پر مهال د جنسي تېریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي که دا طلبې ته خود شوی څلوېښت پروژې عملي شي، شاوخوا $300 میلیون به پکې پانګونه وشي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن آزادي راډیو ته وویل دوی کورني او بهرني پانګوال هڅوي چې د افغانستان د قانون په برخه کې پانګونه وکړي.
دغه سرمایه ګذاري چې راځي دا د سرمایه ګذاري او مستقیمه توګه خلکو ته کار زمینی برابري او موږ کولای شو وایو د دې قراردادونه ولرو.
ښاغلی مطفی وایي نن به د یو شمېر پانګوالو او شرکتونو سره د قانونو د استخراج او بېلابېلو نورو برخو کې تړونونه هم وشي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي نن به د آذربایجان په لور څلوېښت تنه هندوانې صادر شي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا صادرات به د فراه ولایت له لوري د هرات ولایت له لارې وشي او کوشش کوو چې د دې مارکیټ ازدحام پیدا کړي په بادي کې نور مارکیټونه هم پیدا شي تر څو چې زموږ د فراه او د دغه غربي ولایتونو د هندوانو خټکي مارکیټ پیدا شي. ښاغلی حاجي اغا وایي تر دې دمه له فراه او نورو لویدیځو ولایتونو څخه په سلګونه ټنه هندوانې او خټکي راټول شوي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څوبهنې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نوي افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاؤنډ سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلداري یولس سوه او پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او شپږویشت افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمدا آزادي رادیو ډاٹ کام. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک له وی بلې پنځه کلنې ماشومې سره کوژن شوی دی. په کم عمر کې د نجونو ودول په افغانستان کې هغه پدیده ده چې لا هم روانه ده او زیات شمېر کورنۍ داسې شته چې په کم عمر کې خپلې لوڼې ودوی. په دې اړه راپور ورو صادق ریښتینی له کندهار راستولې.
احمد بلال
راس راس تاګات راس درې کلن بلال احمد چې لا هم خپل نوم ندیز ده دوی ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپل عمل پنځه کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد بلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په د خپل کورنیان کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته هغو غرونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبدالطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په له منځه وړلو کې هم یوه خوله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپله د رسنیو والا څخه دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسې په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیپته پورته سول راسه یې پلار د کورنۍ سره ووینه لکه تاسې چې موږ ته راغلاست. ستاسې زه ډېره مننه کوم. نسی راتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې که در ویې غواړی چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسې ته بیا تکراروم د دوهم واري دپاره چې دا د ډېره محبته د ډېرې اوسیلې څه د ډېرې دوستۍ د قرابته څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی یې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن اڅکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې سخت یوازنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو وروڼو په لاره مرکز په تر ولسوالۍ کړو. خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت وکیل را سره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
ورزو ختیز نورستان ولایت په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنکړل شي کاربندیز به وکړي. په دې اړه راپور روحلا انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره واده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دکاندارانو بازار کې مونږ نشو ګرځېدی چې دکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه ده او مخله اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کیلومتره دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلق وای پوره یو میشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلی وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 چپا رڼا اوریدل شي. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پارلمان د بندوبست د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان خلکو خطر په ځان قبول کړ او په انتخاباتو کې رایه وکارولې او نړیوالې ټولنې هم مرستې وکړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ولس تمه درلوده چې مقننه قوه به یو ځل بیا فعاله سي او د تقنین چارې به مخ ته یوسي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې د رئیس پر سر ولاړ شوی بندبست او کوم میکانیزم په اساس اوږد شوی، خو مهمه دا ده هر څومره زر چې کیږي دغه ستونزه باید هواره سي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي په ولسي جرګه کې راپورته شوي ستونزې دې هواره سي. د سر مقاله د لیکوال په باور دا د شرم خبر د چې لنګدې بي میاشتې تر دا وروسته بیا هم د ولسی جرګې ولسمې دورې په خپل کار پیل نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلی د ولس استازي د رئیس پر سر ستونزې لري، وکیلانه د ولس استازي توپ کولای سي او نه هم د حکومت پکړنو د څار صلاحیت لري. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د افغان ځواکونو د عملیاتو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې افغان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د سر مقالې په یو برخه کې یادونه سوې که طالبانو له افغان حکومت سره سوله ونه کړه نو له دې به هم پر هغوی بریدونه زیات سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د واک ستنې دي. په سر مقاله کې راغلي کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل مسؤلیت یې د افغان ځواکونو په غاړه سو، چې د لیکوال په باور په ښه توګه یې خپلې دندې ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ځواکونو ته باید ځانګړې توجه وسي، ښه تجهیز سي، په ماډرن وسایلو سنبال سي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ترهګر او زورواکي له بیت المال خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت وسلوال مخالفان او زورواکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عامو خلکو په ډوډۍ، باج، عشر او زکات او پیسو چلیږي او د غدواړه ډلې د بیت المال پیسې هم ښکاره په بډه وهي. د لیکوال په باور لیبی خو د دولت وسلوال مخالفان له دغه سترې عایداتي سرچینې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي او له بلې خوا په ټولنه کې د بیت المال پیسې خوړل کیږي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سورج مخان د پکتیکا ولایت د واسطه ولسوالي اوسېدونکی یم. په کلامر کلمن کې د مسافرۍ شپې ورځ تېروم. زما د ازادۍ راډیو ته دا خواهش دی زما پیغام تر لوکتور چارواکو پورې ورسوي او د لوکتور چارواکو ته دا خواهش دی چې په پکتیکا کې بیخي کوچني کوچني هلکان د تعلیم د څخه بیخي بې برخې دي. هېڅ هلته تعلیمي مرکزونه نشته، که مکتبونه بیا هغه الوتې دي، بیا نه دي رغول شوي، که بیا رغول شوي دي هغو ته معلمان نه ورځي، نو چې دوه ورځې درې ورځې معلمان نه سي ور بیا هلکان نه ورځي، وایي په مکتبو کې درس نشته. نو زما د ولایت څخه د والد څخه دا خواهش دی چې دغه معلمان یا ایسته کړي یا پر ځای نور کښېنوي، یا رسمي معلمان ورته را ولېږي، دا قراردادي معلمان دې ختم کړي. قراردادي معلمان په لسو په پنځلسو ورځو کښې یو ور ورځي بیا ناظر کړي، خو بیا ورځي نه درس نشته، خپل معاش ماتې اخلي. نو زما د حکومت څخه دا خواهش دی چې دغه غم د زموږ وخوري، زموږ بچیان بې تعلیمه پاتې کېږي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بانډي کجکي د ولسوالۍ څخه محمد ولي همت تاسو سره زه په تماس کې یم. زما دا غوښتنه دي چې زموږ د بانډي کجکي په ولسوالۍ کې دا درې څلور میاشتې کېږي چې د سلام یو انتن نصب دی، یعنې دومره خو شبکې کمزور دي چې په نیم ساعت کښې مې یو شنګ نه وړي. زما دا غوښتنه ده، هیله ده چې دا زما پیغام تاسو نشر کړي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه د میوند ولسوالۍ په ازادي راډیو کار کوونکو د اربکیانو څخه موږ ډېر په عذاب یو. کلي د کنیزي درختونه پیل دلته حکومت وتسنالان شر دي، زده یې خاصه ټک پر وشي دوی بالا په کورو باندې راواچي. نو موږ د نوي والي څخه د کندهار او د قومندان امنیت څخه تعلیم صاحب څخه هیله لرو چې دا پوستې ټولې کړي، تعلیم او تربیه ور وښي. دا مسلمانان ډېر ځینې په ازار دي، په کډوبار کښې دي، ځینې نه په شریعت کښې نه په قانون کښې. دا سرکند ظلمونه 15-15 سوه روپۍ د میاشتې غواړي، حاجیانې چې ورته دوی ولس دښمن یې که څوک دي او مخالف یې څوک. فقط وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زمغه غل ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو د خبرونه مو په ویب سټ هم تعقیبول شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. او لکه څنګه چې وړاندې ویلو درنو دوستانو د خبرونه په روسي وشي بو کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالي وروسته اپډیټ درکو. نن د نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنز لوبه کیږي. دغه سیالي د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او د انګلستان په برمنګم لوبغالي کې د تیر شپې په لوبه کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې وریدل افغانستان د خپل پینځم لوبه د انګلند په وړاندې باندې په لوی توپیر باندې و بایلله. انګلند په دغه سیالي کې افغانستان ته 398 هدف ورک خو افغانستان د 200 منډو په کولو باندې وتوانید او دغه سیالي د 150 منډو په کولو سره و بایلله 150 منډو په توپیر باندې. یو یادونه باید وکړو چې په روانو لوبو کې تر دې دمه انګلند تر ټولو وړاندې د 15 لوبې کړي 4 لوبې ګټلې دي. یو بایللې ده او د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. همدارس دوهمه لوبډه لاسترالیا ده چې د هم 8 پوینټونه لري په جدول کې دوهم ځای لري. او نیوزیلند دریمه لوبډه ده چې په 2 پوینټونو سره دریم ځای لري. افغانستان به بل لوبه درتونکو شنبه پورز باندې د هندستان سره کوي. وخت 12 بجې او 1.5 دقیقې شوي. حسیب تلاش د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته د زهرو کاروان ونیزه خبرونه لرو. ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وټولو د موافقه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال ولسمشري ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. او روسي لنډیز دا چې د امریکا ولسمشر وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماندۍ تیر شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودن لافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 3.8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9.5 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په روداتو ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول په نتیجه کې 238 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور 3 تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د دوو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا نشي مواد په یو کورلا او سراچا موټر کې پټ کړل شوی و. په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د نشي موادو د قاچاق او ویش قضیو دوسی له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته ویل 25 مشکوک کسان چې د ویش قضیو په تړاو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی وو له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی.
5 تن از اینا
دی پینزو تنو غختل چی نشهی مواد پخپلو سفری بکسونو او خیتو کی ده حامد کرزی لنریوال هوایی دگر چخه هندوستان، عربی متحده اماراتو او سعودی عربستان ده خاچه کری.
دا یادونی ورده چی دی مرکز ابتدایه او استناف محکمو پا تیره یبا اونهی که چلور تنه لدری کالو چخنیولی بیا تر پینزو کالو پوری پا بند بندی محکم کرل. او دونه یورستی پی خداده چی پا کابل خار که هغه شل تنوانی ولشول چی نشهی مواد خرچول. دا کابل امنی قماندانی ویاند فرامرز فرداوس آزادی راڈیو تو ویل دا کابل امنی قماندانی لنشهی مواد سره د مبارزه پولیسو دا کابل پا یولسو امنیتی حوزو او بگرامی ولسوالی کی دا نشهی موادو اتلس خرچون کنی ولی او بیای عدلی و قضایی ادارو دست پاره لیدی. لیدی نیول شیویو خلقو سره 122 گرامه هیروین، 40 گرامه خیخه، 2 کیلوگرامه چرس او یوشمی نشه گولی هم نیول شوی دی. دا یادوانی ورده چی پردی عملیاتو سربیر پتیر یوه اونه که دا کابل خار لبیل بیلو سیمو سخه 200 متدین را طول او دا درملن لپاره دا ابن سینا زر بستریز روختون تورل شوی دی.
مسکه و تکوه چه دا نشه موادو پا برخه که دا اونه مهمی پیش را و راولیه. دنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاره راپول وروچی ملګری ملتونه وای په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دي.
د
نشې بوټو په پرتله د کیمیاوي نشې موادو ستونزې ته لږه پاملرنه شوې ده.
په جاره هم راپول وروچی د جوزجان ولایت بختی پارک د محتاجونو په استوګنځای وشتې دي. دا چې نشه ولې د انسان وینه کموي په دې اړه له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه لرو.
کله چې کوم هنی په معتادانو کې رامنځته کیږي د دوی ستړیا رامنځته کیږي پکې خستګي او درنګ رنگ پریدګي یا مثلا قوارې ډیر زیړه غوندې وي.
د شمس الدین په نوم یو معتاد وایي چې د خپل کشر ورور لخوا په نشو اخته سو.
د خوراک په جیب باندې میوې په جیب باندې پودرس کنه او لسل کیلو نه 15 کیلو ته ضرر رسولې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
حکومت مناسب اوس دا راته وایي چې دا د څه شي نقشه ده.
دا د عملیاتو نقشه ده.
اوست خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیدوف وایي چې نړیوالې ټولنې خپل ټول پام نشې بوټو ته اړولی دی، خو دې خواته یې پام نشته چې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او له دې امله د محتاجینو مړینه هم ډیره سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د کیمیاوي نشې موادو استعمال مني او وایي چې کیمیاوي نشې مواد ورو ورو د نشې بوټو ځای نیسي او محتاجین یې هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC څېړنې ښیي چې اروپا ته د افغانستان د تریاکو د قاچاقو ترڅنګ له آسیایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته د مصنوعي نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف د کیمیاوي نشې موادو د خطرونو تحلیل په نوم غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ټول پام یوازې د نشې موادو بوټو ته اړولی دی، خو دې اړخ ته یې پام نشته چې په نړۍ کې کیمیاوي نشې مواد ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي.
د نشهی بوټو په پرتلا د کیمیاوي نشهی موادو ستونزې ته لږه پاملرنه شوې ده. له همدې امله د کیمیاوي نشهی موادو خرڅلاو ورځ په ورځ ډیریږي. کیمیاوي نشهی مواد لکه میتافیتامین او امفیتامین یا شیشه اوس په یو جدي روغتیایي ستونزه اوښتي او په آسیایي بازارونو کې خرڅلاو په چټکۍ سره ډیریږي. موږ اروپایي مارکیټونو ته هم د دې موادو د قاچاق شاهدان یو.
د ملګرو ملتونو یا UNODC څېړنې ښیي چې ځینې هغه نشهیي درمل چې پخوا به په درملنې کې کارېدل اوس د نشې لپاره کارول کیږي، ځکه یې نو بیه هم ورځ په ورځ لوړیږي. په افغانستان کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کیمیاوي نشهیي مواد په ځانګړي ډول د نشې ګولۍ په بېلابېلو لارو د ښار له درملتونونو څخه رانیسي. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ځوانان کیمیاوي نشئی مواد په خپل کورونو او رسمي دفترونو کې کاروي. د ښاغلی یوسف په خبره د کیمیاوي نشئی مواد ډیری معتادین لدی عمله دا ډول نشه کوي چې ځان اسري او پرمختللي وخی.
استفاده مواد مخدر مصنوعی در سطح دنیا
د مصنوعی نشئی مواد او استعمال په نړۍ او افغانستان کې ډیر شوی دی. د کیمیاوي نشئی مواد او کارول د دیل عمل شوی چې په افغانستان کې د تاریاکو بای راټیټی شي، ځکه چې ځای کیمیاوي نشئی مواد نیولای دی. په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد ډیری ځوانان او شتمن خلک کاروي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې له ځانمنو هیوادونو سره د مرستې او کیمیاوي نشئی موادو د طرحې خبر ورکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې په ملي کچه له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې ځانګړی قانون او ستراتیژي نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه یې راپور اوراوه، په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سوی، خو دولتونه دومره پام نه ورته کوي. اوس په جوزجان ولایت کې بختی پارک ته ځو. د شبرغان ښار بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو او نشیانو په استوګنځای اوښتی دی. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل بختی پارک چې د والي دفتر په 40 متره کې پروت دی، پخوا د خلکو لپاره د تفریح او ورزش ښه ځای و، خو اوس هلته محتاجین نشئی مواد خرڅوي او یا نشې کوي. په دې اړه عالم رحمان یا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار بختی پارک چې اویا کاله مخکې جوړ شوی، د جوزجان یوازینی پارک دی چې د دې ولایت اوسیدونکي به د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د دې پارک په هره خوا کې معتادین ناست وي چې څوک نشې کوي او ځینې نورې بیا نشئی مواد خرڅوي. نورلا یو له هغو معتادینو څخه دی چې دوه کاله په بختی پارک کې هیروین څکول، خو اوس د دې ولایت د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې بستری دی.
ما چمن ولایت جوزجان امروز بودیم.
زه د جوزجان ولایت په چمن یا بختی پارک کې وم. یو دوست مې راته وویل چې که د ځان درملنه کوي نو د معتادینو د درملنې روغتون ته به دې معرفي کړم. ما هم ورسره ومنله او دې روغتون ته ولاړم. اوس خواهیم چې په دې روغتون کې مې درملنه کیږي.
خوش هستیم که خدا آقا ما بر دوست داشته که ما را دهید جای مکان ما را آورده.
د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو په مرکز بدل شوی دی. انجینر الاداد وایي چې ښایي د نشې کولو بوی موږ او یا زموږ ماشومان په نشو اخته کړي.
صبح میرفتیم به کار، دیدم که و معتادا همونجا خوانه همه.
سحر چې کله کار ته راځم نو ګورم چې ټول معتادین په بختی پارک کې سره راغون شوي او هیروین څکوي. ځینې بیا د پارک پر څوکۍ ناست وي او چرس څکوي. د چرسو بوی خو آن دا چې تر سړک پورې رسیږي، په داسې حال کې چې دا پارک د ولایت په 40 متره کې پروت دی. باید دا حالت کنټرول شي، خو که کنټرول نشي نه پوهیږم چې زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی به څنګه شي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د دې ولایت بختی پارک د معتادینو په استوګنځي باندې اوښتی دی.
د نشئی موادو له ټولو ډولونو سره مبارزه دوام لري. امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه سوي چې پر هغو ځایونو عملیات وکړي چې هلته نشئی مواد تولید او خرڅیږي. پولیس د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري، بلکې له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي او د دې کار لپاره کلکه اراده لري.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي چې د پروسه کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې معتادین په 40 ډیر شوي دي.
د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې هغه کسان بستري کېږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر وي. دا روغتون دوه څانګې لري چې یوه څانګه معتاد میرمنو او ماشومانو ته ځانګړې شوې او په بله څانګه کې د زړو خلکو درملنه کېږي.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د ستونزو پر وړاندې مبارزه د ټولو دخیلو ادارو کار بولي او په دې برخه کې د ګډ عملي کار او تبلیغاتي مبارزې غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه ولې د انسان وینه کموي. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي. دا چې ولې نشه د وینې د کموالي لامل ګرځي، د معتاد په وجود کې اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، او د وینې کموالی امیدواره ښځې له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې کومې نشې د انسان په بدن کې د وینې د کموالي سبب کیږي.
زرق د هیروین، استفاده د میټ امفیټامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خونه کړي، همدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
ولې نشه وینه کموي؟
همدغه معتادی کله استفاده کوي د مواد مخدر څخه، د هیروین څخه، د تریاکو څخه، د مورفین څخه، د الکول څخه، یا مثلا د میټ امفیټامین یا شیشه څخه، دا په مجموع کې په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي، همدارنګه په قلبي وعایي سیستم باندې تاثیر کوي، د وینې سره حجرات او سپین حجرات کموي، او همدارنګه معافیتي سیستم ضعیفه کوي. چې دا ټول په مجموع کې انتان د دې سبب ګرځي چې مخ اعظم یا د هډوکي مغز هغه متاثر کی. د انسان وجود کې د هډوکي مغز د چوینې سلسله جوړوي، که سپین کرویاتي، که سره کرویاتي، که پلیټلیټونه دي، نو کله چې د هډوکي مغز نه هي شو نو وینه نه جوړوي. ناکافی خوراکونه او مثلا د نور هم د دوی نه د اشتها، دا ټول د دې سبب ګرځي چې یو کمپلیکس کمخونی رامنځته کی، یو مغلقه کمخونی، چې هغه کمخونی د آهن پکی وي یا د مزمن مرض د کمخونی، او همدارنګه د میکروب له وجې نه کمخونی.
د نشه یي موادو ستول استعمال ډیر وینه د متدین کموي.
اصلا یو استفاده د مواد نشه آور یا مخدر څخه په کلاسیک یا سنتي ډول د دخانیاتونو استفاده، مثلا چرسو، سیګریټو، د دې شیانو مثلا، چې دا هم خپل تاثیرات لري په اوږده موده کې صحت ته ډیر مضر دي، او کیدلی شي چې من وجهین په وینه باندې هم تاثیر وکړي. اما عمدتا محرک صنعتي دواګانې چې هغه ډیر مخرب تاثیرات لري او حتی په ډیر لنډ وخت کې قلبي وعایي، همدارنګه د معافیتي سیستم د تضعیف، همدارنګه د انتاناتو لپاره د زمینه سازی او مصاب کېدلو زمینه زر برابره کی.
په متدین کې د وینې د کموالي لامل را پیدا شوی لنډمهاله او مهاله ستونزه کوم دی؟
په لنډه موده کې کمخونی کولای شي چې د هغوی په فعالیتونو باندې ناوړه اغیز وکړي، هغوی مثلا ټولنه کې فعال نشي، عدم تحرک، یا د هغوی تمرکز ذهني، او همدارنګه دا ټول شیان د اختلال سره مخ کړي. په اوږده موده کې کولای شي چې د دوی مثلا د اوسپنې کموالی، میلینیشن موږ ورته وایي، د اعصابو په اصطلاح تشکل کې، همدارنګه نیورو ترانسمیټر فنکشن چې موږ وایي، چې لکه د ډوپامین او نورو په اصطلاح موادو افراز، دا باندې متاثر کی، همدارنګه نه د عصبي فعالیتونه وکي، تحلیل او تمرکز او مثلا ججمنت د یو چا باندې تاثیر وکي.
په معتادین کې د وینې د کمواله نښې او نښانې کوم دي؟
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي، د دوی ستړیا رامنځته کیږي، پکې خستګي، همدارنګه رنگ پریدګي، یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندې وي، همدارنګه د زړه ټکان، نفس قیدی، ستړیا، فزیکی عدم تحمل فزیکی فعالیتونو، دا ټول د کمخونی علائم دي چې کولای شي کورنۍ یا د کورنۍ نور غړي هم ورته متوجي شي.
دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څو وخت پورې پاتې بوي؟
تر څو دوی موافق ډول باندې اول د نشې څخه راونوځي، او دوهم دا دی کچیرته کمخونی تاسوس کړی وي، د کمخونی موافقه تداوی ونشي، نو دوی به په دې جنجال باندې متاسفانه مصاب وي.
او نشه په امیدوارو مین باندې سهوی په دغه مرحله کې د نشهیي مواد نه استفاده کوي، نو د وینې کموالی نو څومره ګواښ دی او خطر دی؟
اصلا حامله ښځې چون ضرورت د وجود زیات دی، هغوی مساعد دي انتاناتو ته، کمخونی ته، او همدارنګه نورو مختلفو امراضو لپاره. کله چې دوی استفاده د منشیاتو نه کوي، د مواد مخدر نه کوي، نو د دوی د مساعد بودن یا سسپټیبلټی مونږ ورته وایي د فوق العاده زیاتیږي، نو دوی هغه د ټولو نه زیات تهدید دوی ته متوجه دی چې دوی صحت ته کم خونی لپاره مساعد وي.
له ډاکټر نقیب الله اواب سره مو زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اورېده. ښاغلی اواب وویل چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبریږي او اوس ته خاطرې وار دی. شمس الدین د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې له 22 کالو راهیسې نشه کوي. شمس الدین وایي چې د خپل کشر ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې شمس الدین څنګه د خپل ورور له امله په نشو اخته سو او وروسته کومې ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
عمر به مې صاحب 25 کاله عمر به مې 2.5 کاله مې سن مصاحب سے محتاط سلامه د نشې مخې مې صاحب مالداری درلودله، زراعت مې درلوده صاحب، نامي کاروبار مستی به مې دکان د قرارداد کولی صاحب، دا به مې وړې ورته نشه مې کوله صاحب، او کار مې ورسره کوله. 2.5 روپۍ به د ورځې جوړېدلې راته، د ورځې 10 روپۍ ما مصرف کولې، ته نه 1.5 مې بچت کولې. پوډر مې سکل صاحب، اول ورځ د ما ورور سکل دی، ورور ته ما نصیحت وکړ، ورځای مرته وکړه وروره مسکه دا پوډر دی، آینده نه لري، خرابېږي. 15 ورځې مې دې ته نصیحت وکړ، خو یو ورځ ما ورسره وسکله، په دوم ورځ مې وسکل صاحب، په پنځم ورځ مې وسکل. پنځم ورځ بعد مې ورته پیسې ورکړم، دا څنګه خرڅېږي؟ وای دا بنډلګي په 10,000 روپۍ خرڅېږي، دې ته مې 1,00,000 روپۍ ورکړي. 15,000 لما ورځ مې شروع کړې ده، توسه پورې 22 کاله اوسې بس محتاط سلامه، د ورور د لاس نه محتاط سوی. ځان باندې فشار راته، ځان مې درد کاوه، خوب نه راته. ډاکټر صاحب بېخي تېن لس خلاط باندې راغلي دي پوډرونه صاحب، ډېرې زه کمزوری کړی صاحب، 30% نه 70% زه کمزوری کړی، 30% ځان دې ما پاتې ده. د خوراک په جای باندې د میوې په جای باندې پوډر سکل، او 30 کیلو نه 15-15 کیلو ته زه رارسولی، دونه مې وزن کم کړی. دا اوس وختو کې داسې بېخي بېچینله کړی وم، بچیانو مې راته ویلي پلاره پرېږده دا شیان، پرېږده بس، د نور خبر مې منله، خو بس دې پوډر بس فشار به ورا باندې بس تېنه روان بسلم. کور مې پیسې واخیستلې، هلته به لاړم اصلاح آباد ته، دوا به مې راواخیستلې، شب مې راواخیستل، به هلته خرڅولم. بل خرچه به مې پکې پیدا کوله، 15 ګرامه، 10 ګرامه، 1 ګرامه، 2 ګرامه، 2.5 ګرام به مې شه واخیستل، هغه بیا صاحب جای سازي کړله. پولیس به د تلاشي مراشي به کوله، هم صاحب بیا چېرته به مې پټ جای کې به مې ایښي وله ځان. بس بیا به مازیګر ماښام ټیم بس کور خواته به روان سوم صاحب. یو دوه پیرې ګیر کړی وم، مواد به لشکه واخیستلې، پیسې بس راسره پیسې به مې اخیستلې. د شپې به مې ټک ټاک وهه صاحب، بس هغه به بیچارهګان راپورته شول، دروازه به خلاصه کړله، بیا به ور دننه سوم. لږ وختي خو وای راځه پلاره، 2 بجې د شپې دي تر روان. مخکې مې یاران دوستان به مې سلی دل وسې چې ګورم کنه نه پېژنم، نو اعصاب مې کار نه کوي. ولا بیخي ډاکټر صاحب راځي پکړای مې مسلک ته خبرې، نو 2 کاله صاحب ډېر عمر ده، دا عملي سوی سیم کنه ولا که ودونه ته مې چشتیا نه راتله. کاټې لېږلې ده صاحب، پوسولې زه نشې ته تلم، خپل نشه مې کړې ده، چورت مې ولای ده، ولا ده سیا خدا، زه اوس په دې خیرن ځان باندې ورسم، تاخیرن پیرن کالیم تاخیرن اما سې کور ته راغلم صاحب پوسولې، بس کله خو به دلې سوی ډېرې پیسې مې مصرف کړې دي، 2 کاله د ورځې 1,000 روپۍ ته حساب و.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان زمان خان ته معلومات رسېږي چې په فلاني ځای کې خورا ډېر نشي مواد زیرمه سوي دي. هغه دی چې قمندان زمان خان د دې نشي موادو ترلاسه کولو لپاره دقیق پلان جوړوي، او هلته یوه ټولۍ پولیس استوي. خو کله چې پولیس هلته رسېږي، نو یوه عجیبه صحنه ویني. دا چې هلته څه پېښه سوه، د دې پېښې تر شا کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
قمندان صاحب، زما په کار وو.
هو راځي رشید خانه، مهرباني وکي
دغلته به کینم.
نه دلته ماته مخامخ چوکۍ کې کینه، چې د میز په سر نقشه خطر ته معلومه شي.
ښه ښه سمه ده.
ها دا دې کېناستم. ښه قومندان صاحب، اوس دا راته وایست چې دا د څه شي نقشه ده؟
دا د عملیاتو نقشه ده.
د څه شي عملیات دي؟
د نشه یي موادو پر یوه ذخیره عملیات کوو.
ښه ښه،
دې نقشې ته وګوره. دا په سره رنګ په نښه شوی ځای د هیروینو یوه ذخیره ده.
ښه،
له دې ځایه د ښار نورو سیمو ته هیروین استول کېږي او هغوی بیا د پرچون په بڼه په پوډایانو خرڅوي.
یاره، که په دې ګودام چاپه ووهو او نشه یي مواد ونیسو، لویه لاسته راوړنه ده قومندان صاحب.
ښکاره خبره چې موږ ته لاسته راوړنه او خلکو ته هوساینه ده.
ښه، د دې ګودام لاره چیرې ده قومندان صاحب؟
دا په زرغونه رنګ چې منیخانی کړې ده، دا یې لاره ده.
ښه،
ها دا دې وګوره. په بازار کې له لوی لارې څخه لمرخاته لوري ته یوه کوڅه ګرځېدلې ده.
دې کوڅې ته موټر ورتلی شي؟
او ډېره پراخه کوڅه ده، یو موټر څه چې دوه موټرونه هم څنګ په څنګ ورتلی شي.
ښه، اوس پلان څه دی قومندان صاحب؟
پلان دا دی چې ته به شل نفره ښه وفادار او تکړه پولیس خوښ کړې او پر دې ګودام به چاپه ووهې.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
ګوره، پام به کوې چې قاچاقبران ډېر چالاکه خلک دي.
څنګه چالاک خلک دي؟
دا ځای اصلا د مالګې ګودام دی، دکانداران مالګه ځینې اخلي. خدا چې مالګ هم سپین او هیروین هم سپین دي، له دې امله په دې ځای کې د مالګې تر څنګ هیروین هم خرڅوي چې څوک ورباندې پوه نه شي.
خو دا عملیات څه وخت وکړو؟
دا عملیات به نن د شپې 12 بجې.
ښه ښه،
دې ځای ته دوې لارې ورغلي دي.
صحیح ده قومندان،
له دواړو لارو ګودام ته موټر ورتلی شي.
صحیح ده،
باید له دواړو لارو ورشئ چې قاچاقبر مال پر بله لاره درنه ونه باسي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
خو ګوره، پام دی وي چې د دې پلان په باره کې چا ته څه ونه وایي. باید پولیس هم اول پوه نه شي چې تاسې چیرې ځئ او څه کوئ.
صحیح ده قومندان صاحب.
کله چې هدف ته نږدې شوئ، بیا ګودام ور وښیه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، دغسې به وکړم.
زه نن شپه تر هغو نه ویده کېږم چې ستاسې عملیات پای ته نه وي رسېدلي.
صحیح ده قومندان صاحب.
ما ته په مخابره او ټلیفون کې د عملیاتو د هرې شیبې حال راکوه. سمه ده؟
سمه ده قومندان صاحب.
اوهو قومندان صاحب، دا قاچاقبران خو تښتېدلی دي.
خیر دی که قاچاقبران وتښتېدل، نشه یي مواد خو مو لاسته راغلل. ته یې وګوره.
ته ودرېږه، زه یې وګورم. اوهو، دا څه شی دي؟
څه شی دي
قومندان صاحب؟ دا خو ټوله مالګه ده، هیروین یې مخکې له دې ځایه وړي دي.
څه شی؟ هیروین یې وړي دي؟ موږ دقیق معلومات درلوده چې تر نن مازدیګره پورې همدلته نشه یي مواد پراته وو. څه وخت یې وړل؟
نه پوهېږم. خامخا زموږ په نږدې ملګرو کې او څوک له قاچاقبرو سره پټ لاس لري او له هغوی سره مرسته کوي.
زه هم دغسې فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې کوم پټ شیطان شته.
قومندان صاحب، د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو؟
زه به یې معلومه کړم. ته ودرېږه چې امنی قومندان ته زنګ ووهم، شاید هغه د دې پټ شیطان په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي.
ښه نظر دی قومندان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، زه قومندان رشید خان خبرې کوم.
ښه رشید خان، وای عملیات څنګه شول؟
صاحب، د نشه یي موادو ګودام ته له کوم مزاحمت او مقاومت پرته راغلو، خو له بده مرغه چې کامیاب نه شولو.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، مشکل څه دی؟
دلته چې راغلو، قاچاقبران مخکې له دې ځایه تښتېدلي وو.
خیر که قاچاقبران تښتېدلي دي، نشه یي مواد خو به پاتې.
زموږ تر عملیات مخکې خامخا کوم جاسوس قاچاقبرانو ته احوال ورکړی دی چې هم خپله وتښتي او هم نشه یي مواد له دې ځایه یوسي. زه فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې یو جاسوس شته چې له قاچاقبرانو سره لاس لري.
زه هم دغسې فکر کوم، ځکه دا دریم ځل دی چې موږ د نشه یي موادو پر ذخیره عملیات کوو، خو تر عملیاتو مخکې قاچاقبرو نشه یي مواد بل ځای ته وړي.
قومندان صاحب، د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو؟
زما پر قیوم خان شک راځي، ځکه نن یې د عملیاتو په اړه زما څخه څو واره وپوښتل چې دا عملیات د څه لپاره دي او چیرې دي. زه پخوا هم پر دې یو څه شکمن وم.
والا قومندان صاحب، زه هم یو څه ورباندې شکمن وم، خو کوم ثبوت مې په لاس کې نه درلوده.
ما ته یو چا د سبسي اواز یو سي ډي هم راکړې ده چې د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي. هغه وخت ما باور نه کوو چې دا به رښتیا د ده اواز وي، خو اوس مې شک په یقین بدل شو.
ښه قومندان صاحب، اوس څه وکړو؟
همداوس په همدې شپه کې ډیر ژر قیم خان ونیسه او قومندانی ته راواله. زه درته منتظر یم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واورئ.